د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 بجې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان د سولې دروان بهیر پاړه د پاکستان د سر ریاسم څرګندونه خبرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د ناتو غړیو په اجین سمندرګي کې د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې د ناتو د کشتیو د ګډون پر پلان موافق کړی او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لومړی موارد تایید کړل. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي په خپلې ولیکنه کې ویلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو لخوا تر فشار لاندې وو. دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالۍ څخه د ځواکونو د ایستلو هدف راتلونکي پسرلي لپاره د آمادګۍ نیول وو، او د کندوز په د شارچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ده هم پورا خبرونه. د کورنۍ چارو مخکینی وزیر نورالحق علومي په خپل یو تازه یادداشت کې لیکلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو او سیاسونو لخوا تر فشار لاندې وو. ښاغلی علومي په خپل دغه یادداشت کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی همداراز ویلي چې دغو کسانو ورڅخه غیر قانوني غوښتنې لرلې او په لیکنه چې په خپل کار کې خلاص لاس نه درلود. د نوموړي دفتر له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې دا یادداشت د ښاغلي علومي دی. جمهور ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویل چې جنرال تاج محمد جاهد د ولسمشر د حکم پر اساس د کورنۍ چارو وزارت ته نومول شوی دی، او پخوانی وزیر نورالحق علومي په هالند کې د افغانستان سفیر وټاکل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالۍ څخه ځکه افغان ځواکونه ایستلي دي چې هلته ورته اړتیا نه لیدل کېده. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار هدف همدارنګه په راتلونکي پسرلي کې د احتمالي جګړې موسم لپاره د چمتووالي نیول دي.
ما قوتای خود از بعضی ساحات کې غیر ضروري است.
د وی مشخل ځواکونه لزینو پوسټو چې هلته مصروف واه د پسرلی لپاره د آمادګۍ په خاطر راټول کړل.
د ریجای په خاطر آمادګۍ خوبتر او بهتر بر عملیاتای باری ما.
د هلمند نوزاد موسی قلا او د غرز د ننګرهار چین هغه ولسوالۍ دي چې د شغل مراد په خبر افغان ځواکونه ورڅخه په روسي کې تاکتیکی پر شاته کړی دی. خو د کار په روسي کې د بیلابیل کړی ترمنځ اندیشنې هم راپیدا کړې دي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې په د شرچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پامیر د شلمې فرقې مطبوعاتي مسول غلام حضرت کریمی نن خبریالانو ته ویل چې دغه عملیات پرون په د شرچي ولسوالۍ کې وسول. نوموړی وایي په عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او 3 تنه زخمیان دي. طالبان د دغه عملیاتو په اړه نظر نه دی څرګند کړی. او د لوګر چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې له ازرې ولسوالۍ څخه د عملیات په نتیجه کې سلګونه کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې 101 کیلوګرامه تریاک نن او شاوخوا 600 کیلوګرامه پرون په دغه ولسوالۍ کې موندل دي. شغل صالح زیاتوي چې په مرکز پل عالم کې هم د عملیات په نتیجه کې یو اندازه وسله ترلاسه کړې ده. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د ناتو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې لمخې په ایجن سمندرګي کې د ناتو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیې او یونان سره مرسته کوي. په بروکسل کې په یو غونډه کې چې تیره شپه تر ناوخته پورې روانه وه، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د ترکیې او یونان ځواکونه به د یو بل په هوایي او سمندري قلمرو کې عملیات نه کوي، خو د ناتو کشتۍ به د دواړو هیوادونو په سمندري قلمرو کې د عملیاتو اجازه ولري. د یونان او ترکیه ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي اړیکې په دودیز ډول خنه دي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې په ایجن سمندرګي کې د ناتو په عملیاتو کې ټول نیول شوي کډوال به ترکیه ته چې له اروپایي ټولنې څخه له کډوالو سره د مرستې او هغو ته د کمپونو د جوړولو په خاطر 3.3 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي ستانه کړی شي. د روان کال د فبروري په 11 نیټه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې له پریکړې وروسته چې لمخې د ناتو کشتۍ ایجن سمندرګي ته واستول شوې، د ترکیې دفاع وزیر پر ترکیې تور لګولی چې غواړي دا عملیات زیانمن کړي. په همدې حال کې اتریش او د بالکان د سیمه هیوادونو پرون موافقه وکړه چې خپل پولي بټینګوي، خو دوی ترڅنګ خبرداري ورکړی چې ښایي خپل سرحدونه په بشپړ ډول د غیر قانوني کډوالو پر مخ بند کړي. پرون په دې اړه د ویانا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د غړو اتریش، سلووینیا، کرویشیا او بلغاریا د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بالکان د هیوادونو البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیه او مونتینګرو وزیران هم یو ځای شول. په یو بیان کې چې د دې غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې د دومره ډیر شمیر کډوالو او پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو څیړل امکان نه لري او په دې برخه کې د کورنۍ امنیت او ټولنیز نظم د ساتلو په خاطر باید محدودیتونه ولګول شي. په دې اعلامیه کې چې 19 مادې لري همداراز راغلي، د هغو کډوالو په شمیر کې باید د پام وړ کموالی راشي چې د لویدیز بالکان د هیوادونو له لارې سفر کوي. په بیان کې د نوملیکنې د پروسې لپاره د ګډو معیارونو او د هغو پناه غوښتونکو لپاره چې د پناه اخیستو زیات چانس لري د یوې سهمیې د رامنځته کولو سپارښتنه هم شوې. بیان د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هم غواړي چې خپلو هیوادونو ته د هغو کسانو د ننوتو مخه ونیسي چې په شرایطو برابر نه دي. اتریش په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو شمیر محدود کړی. د هیواد له خپلو پولو څخه د ورځې اتیا کډوالو ته اجازه ورکوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا مایکل لیتنر د دې ستونزې د هواري لپاره د یو همغږي اقدام غوښتنه وکړه. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لومړی موارد تایید کړل. تر اوسه دقیقه روښانه نه ده چې دا کسان په چک جمهوریت کې په دې مرض اخته شوي دي او که به یې د برازیل په څیر له نورو هیوادونو څخه له ځان سره راوړي وي. د زیکا ویروس تر ټولو زیات موارد تر دې دمه په برازیل کې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د فبروري په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د زیکا د ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړ. په خاص ډول د سازمان خبرداري ورکړی چې د زیکا په ویروس د اخته کېدو او په نویو ماشومانو کې د سوی شکل ترمنځ جدي اړیکه شته. په برازیل کې د سوی شکل د زرګونو مواردو چې ویل کېږي عامل د زیکا ویروس دی راپور ورکړل شوی. او رستای خبر، د روسیې لوکوموتیف فوټبال کلب خپل مینوال ته خبرداري ورکړی چې د اروپایي لیگ په سیالیو کې د ترکیه په وړاندې د دې ټیم په دوهمه لوبه کې د سیاسي شعارونه نه ورکوي. د لیگ مسول چارواکي اوس مهال د لیگ په لومړي پړاو کې په استانبول کې د ترکیه او روسیې د لوبې په پای کې د ولادیمیر پوتین د تصویر لرونکي کمیز د اغوستو او له روسیې سره د کریمیا د زمیمه کولو په پلوي د شعار ورکولو په خاطر د روسي لوبغاړي دیمیتری تساروف د جریمه کولو پر اقداماتو کار کوي. دا لوبه روسیې 2-0 په وړاندې وبایلله. لوکوموتیف پرون خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل چې دا کلب د سیاسي تبلیغاتو په وړاندې هیڅ راز زغم نه لري. د روسیې د کورنیو چارو وزارت چې د لوبو د امنیت مسؤلیت لري هم د فوټبال له مینوالو غوښتي دي چې پارونې دې نه کوي او زیاتوي چې که څوک داسې وکړي نو له سختو اقداماتو سره به مخامخ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونې لرو چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ ته خوشبین دی. بیا به واوري چې په کابل کې یوه مدني ټولنه په انتخاباتي اصلاحاتو کې پر ځنډ نیوکه کوي. په فراه او کنړ کې مو د بیا امنیو له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري.
ډیر بیا درک خپوم، دومره خپوم کنه چې کاله کې مې بیګای راغلم بس مړی مې مون خوړله.
دا سړی ولی خپه دی؟ د کور کلی په پروګرام کې به یې واوري او د سپورت اونیس پروګرام هم خبرو.
د تکواندو فدراسیون وکولای شو چې قهرمان د مسابقې شي دغه جنوبي آسیا ممالک په منځ کې.
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. عبدالرؤف ابراهیمي تیره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې نواز شریف له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې پرمختګ شوی دی او دا غونډې په سم لوري روانې دي. د سیشن بی پروس په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلورمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه. نواز شریف له عبدالرؤف ابراهیمي سره د غونډې پر مهال دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد الله له اسلام آباد په ټلیفون را سره دی. احمد الله، د افغانستان د ولسي جرګې د مشر او نواز شریف په لیدنه کتنه کې پر نورو کومو موضوعاتو خبرې شوې؟
ډیره مننه احمد شبر صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې یا د پارلمان چې کوم سپیکر دی عبدالرؤف ابراهیمی پاکستان ته راغلی او تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. په دغه مهال د نواز شریف وینا وه چې پاکستان افغانستان سره د ورورولۍ تعلقات لري او دې تعلقاتو ته پاکستان ډیر اهمیت ورکوي او پاکستان په دې خبره یقین لري چې ترهګر یا وسلوال چې کوم دي هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول وی. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د افغانانو په خپل توګه شروع کړی شوی او د دوی په مشرۍ کې شروع د امن عمل د لارې امن او مفاهمت ته وده ورکول لپاره پاکستان مخلصه کوششونه شروع کړي دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې پایدار امن چې کوم دی هغه قائم شي، ځکه چې په افغانستان کې امن وي نو ورسره په پاکستان کې هم امن وي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پریکړه چې کوم ده هغه د سولې عمل لپاره ګټوره اشاره ده او د وزیر اعظم وینا وا چې د دې خبرو اترو د لاره ممکن دی چې په پاکستان افغانستان دواړو کې چې کوم دی هغه امن راشي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلا چې د افغان کډوالو په عزت سره او په سم وخت باندې واپس خپل ملک ته ستنېدل چې کوم دی هغه لپاره په افغانستان کې یو ښه ماحول پکار دی او د 13 د ډیر شو کلونو په پاکستان کې اوسېږي نو پاکستان غواړي چې دا په عزت سره واپس خپل سیمه ته لاړ شي. په دغه مهال د افغانستان د ولسی جرګې چې کوم سپیکر دی عبدالرؤف ابراهیمی هغه په پاکستان کې یو څو نه وړاندې چې کوم د افغانستان کوم د کونړ او د هرات گورنر وو وحیدی صاحب هغه تختول شوی نو داغه په حق لري وینا و چې پاکستان له پکای دی چې په دې حق له کوششونه وکي او هغه زر تر زر کم چې اخلاص کړل شي، ځکه چې دغه د چا طرفه تختول شوی دغه لانه معلومیږي. نو په دغه د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې دوی خپل پوره کوشش کوي او هڅې شروع کړي دي او امکان دی چې ان شاء الله زر تر زر چې کوم دی هغه بر اخلاص کړل شي.
احمد الله، د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د پارلمان لغړیو سره هم تیر ورس غونډه لرلې، په دې غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
بالکل، د افغانستان د ولسی جرګې مشر چې کوم دی عبدالرؤف ابراهیمی هغه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی دوره وکړله او د پارلمان کاروایی چې کوم وه هغه وکتله. په دغه مهال د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق هغه ته هرکلی وویل او د هغې وینا وه چې د افغانستان د پارلمان چې کوم ډله ده او د سپیکر پاکستان پارلمان ته راتګ دا موږ دپاره د یو ویاړ خبره ده او موږ غواړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د پخوا راهسې هم ښه او موږ غواړو چې دا تعلقات په راتلونکي کې هم داسې ښه وي. دغه مهال د اپوزیشن لیډر خورشید شاه، دغه شان د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، وفاقي وزیر اکرم خان دورانی، دغه شان نور یو شمیر د پاکستان د پارلمان مختلف غړي چې د مختلفو ګوندونو سره تعلق لري، چې د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر شیرین مزاری، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور، دغه شان افتاب احمد خان شیرپا او محمود خان اچکزی، دوی هم په خپل خبرو کې د راغلي پلاوی هرکلی وکړو او د دوی وینا و د اکرم خان دورانی وینا و چې پاکستان او افغانستان یو وجود دوه برخې دي او چې چرته یو برخه کې په تکلیف کې وي نو بل برخه چې کوم ده هغه هم زپل کېږي. دغه شان د محمود خان اچکزی چې کوم دی هغه هم د دې پلاوی مننه وکړه او ویل چې پاکستان افغانستان او پاکستان یو وجود دی او د افغان ځمکه د نړۍ د ټولو قانونو لپاره د امن ځای وو. دوی وینا و چې هند سره کله زمونږ دوه جنگونو کې افغانستان موږ له باور راکړی وو چې د افغان پولې د اړخه به هیڅ مداخلت نه کیږي او دوی وینا و چې ذوالفقار علي بوټو چې کوم دی هغه د افغانستان هم د احسان منلې وو. نو دغه شندې د مختلف د پاکستان د پارلمان غړي چې کوم دی د مختلف ګوندونو غړو سره ملاقاتونه وکړل
او عبدالرؤف ابراهیمی به له ولسمشر ممنون حسین سره نن کله ګوري.
بالکل، په دې حواله سره چې کله زمونږ د ایوان صدر چې کوم دی هغه سره رابطه وشوله نو داسې صحیح وخت هغه نه خی د سکیورټی په وجه خود هغه وینا مطابق چې نن به د پاکستان صدر ممنون حسین سره ویني او د دواړو ملکونو د تعلقاتو په حواله سره تجارت په حواله سره او نور چې کوم ستونزې دي په هغه په حق لبه د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبرې کوي.
احمد الله مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسلام آباد ته را سره و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې فرات ورزو او هلته مولوي جګړې خبرو او همدارسم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په کونړ کې له یوې امنیتي ستونزې خبرو خو اوس په ورشو ننګرهار ته خبر لرو چې په ننګرهار کې د داعش یو شمېر وسلوال د افغانستان حکومت ته تسلیم شوي دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، څومره کسان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي؟
ډېر زیاتمن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په ننګرهار کې دوه وسلوالو ډلو څخه چې د امارت اسلامي او د داعش وسلوالو ډل نه دوه ګروپونه د سولې په صفر یوځای شو. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالو ډلې څخه لس کسیز ګروپ چې دوه سرګروپان پکې شامل وو، دوی د سولې په صفر یوځای شو. او د دوی لامل هم دا ذکر کړ چې د داعش وسلوالو ډلې دلته پر عامو خلکو ظلمونه کول، او همدغه ظلمونه او همدارنګه د دوی رهبري چې د پاکستان څخه کېدله، دوی د دې لامل یاد کړ چې د داعش وسلوالو ډله فری دی او د افغان حکومت سره یوځای شي. همدارنګه د امارات اسلامي دلنه چې هم په خوا کې هم ډېر وسوال د سوري سره یوځای شي، دوی هم همدغه لامل یاد کړ چې د پلورو پرتو سیمو کې پر عامو خلکو ظلمونه د دې لامل شول چې دوی هغه ډله فری دی او خپل حکومت سره یوځای شي.
د طالبانو څو کسیز ډله وه؟
د طالبانو ډلې چې خاطرې څوارلس نفره وو، په دې کې یو سر ګروپ او نور سره عادي کسانو.
د داعش کوم کسان چې تسلیم شوي دي، دا د کومې ولسوالۍ مربوط دي؟
دغه وسلوال چې یوځای شوي دي د افغان حکومت یا په ځانګړې توګه د سولې پروسې سره د ننګرهار اوسېدونکي دي، د مختلفو ولسوالیو. دوی ویل چې په اچین، نازیان او سپینغر په دغه سیمو کې به فعالیتونه کول، خو دوی وایي چې د دوی زیاتره رهبري چې هغه د پاکستان څخه کېدله، او ډېر کله داسې هم شوي دي چې په ملکیانو په لباس کې د افغان اخوا چې کوم نظامیان دي، د هغوی د خوانه بودي د رهبري کېدله، او ورته ویل به چې تاسې په دغه سیمو کې دغسې عملونه ترسره کړي چې هغه دوی چې موږ نشو زغملی، ځکه هر هغه عمل به چې دوی ترسره کوو دا به له ظلم څخه ډک و. همدغه وجه وه چې دوی هغه ډله پرېښوده او د سولې پروسې سره یوځای شو.
په وروستیو کې داسې راپورونه دي چې داعش په ننګرهار کې ډېر ځپل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي څه وایي چې دا کسان چې له دوی سره یوځای شوي دي، دا د عملیاتو نتیجه ده او کنه دا خلک په خپله په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو شوي دي چې له افغان ځواکونو سره یوځای شي؟
که د لومړی نو ورته فکر وکړو، په لومړي سر کې چې کله داعش وسلواله ډله ننګرهار ته راغله، په ډېر تیزۍ سره د ننګرهار لرو پرتو سیمو یو شمېر ولسوالۍ د دوی د تر ولکې لاندې راغلې. خو وروسته چې کله افغان ګډو ځواکونو چې په دې وروستیو ورځو کې دغه شاوخوا یولس ورځې کېږي چې افغان ګډو ځواکونو داعش پر ضد د هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل، په دې درانه تلفات ورته واوښتل. دوی په همدې فکر دي چې د داعش وسلواله ډلې باندې سهاره تنګن شوي ده، ځمکني عملیات هوایي عملیات هم روان دي، او ډېر خلک دې ته مجبوره کېږي چې دوی نور هغه ډله پرېږدي او افغان حکومت سره یوځای شي.
شما مو چنواره مننه. فراه ته به مخه کړو. د فراه ولایت په پښتو روز ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده او څو کلیه تش شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې زیات شمېر د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولسوالۍ پر شاوخوا کلیو بریدونه کړي دي، او بیرته د دوی حمله شاته تمبول شوې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د پښرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې له تېر دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده او وسلوالو طالبانو ځان د ولسوالۍ مرکز ته نږدې کړی دی. د فراه ولایت د پښرود ولسوال غوث الدین وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو شمیر کابو شپږ سوه تنه دی، او د ولسوالۍ د شاوخوا پر پوستو یې بریدونه کړي دي. د ولسوال په خبره جګړه دغه ولسوالۍ چارمغز، چپک او دوکین سیمو کې روان ده چې دا مهال د دواړو لورو لخوا د توغندیو څخه هم کار اخیستل کېږي. په همدې حال کې د فراه امنیت قوماندان توریالی او بیداني د پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس په پښرود ولسوالۍ کې جګړه سړه او دغه ولسوالۍ په محاصرې کې نه ده. د امنیت قوماندان په خبره سیمې ته نور ځواکونه هم د دولت وسوال مخالفان د ځپلو لپاره رسیدلي دي.
مخالفین وسلوال مخالفین چې د نورو ولسوالیو څخه هم راغلي وو، غوښتل چې په د ملي اردو او ملي پولیسو حملې وکړي. خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه دوی ته غاښ فاتوونکی ځواب ورکړ چې په نتیجه کې په شمول د ملا رحمت الله هم وژل شوی ده، او د لسو څخه زیات تنه طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي.
د فراه ولایت امنیت قوماندان همداشان وایي چې ډېر ژر به په پښرود ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات هم پیل شي.
ډېر ژر به همدا کار نیول شوي دي. ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ډېر ژر د خیر کې چې کم کال د دشمن وجود لري.
لبلی خواهد استم خلقو بیا ازادی را دو تویلی چی دوی خپل کورون خوشی کرد و در جگری دوار لوری باید ملکی کسان تدر نوای وکره در دوی پا خبر هم افغان زواکون هم در دولت و سوال مخالفان در جگری قوانین نمراتبی او للوی وصلو کار اخلی چی دی کار زین ملکی کسان جوبل کرد و کورون هم ویجار کرد خوچارواکی بیا در خبر نمانه در دولت و سوال مخالفان تروس دی جگری پار چند ندی ویلی در فرا ولایت پشروز ولسوالی یا مهم سیمه در دولت وای پار در امکانات پا در ولسوالی وساتی در ولسوالی در فرا در مرکز څخه کابو 40 کیلومتر واټن لري چې یو ستراتیژیک سیمه بلل کیږي.
بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ اړوند د ځینو سرحدي سیمو ساتونکي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې محاصره دي او له پوستو نشي وتلی. د دغو سرتیرو خوراکي مواد هم د ختمېدو په حال کې دي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د غاخی کندو په سرحدي پوستو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري خو مشرانو یې له یاده وستلې دي. څو تنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې کېږي چې په خپلو پوستو کې بند پاتې دي.
دلته پراته تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتې کې هغه اول سر نه راختلي دلته زموږ دوه میاشتې ولس ورځې او پنځه ورځې کم دوه میاشتې پنځه ورځې پاتې دوه میاشتې دغه چې په موږ دوره راځي موږ ځان سره چې هرڅه مرده چې شراول او هڅه او مهمات او دغه سینه زموږ د دې چې چې ختم کړل د مسجد داخل د پوستې نه بار کې نه شو وتلی لرګو کې چې تلي وه بله ورځې په دفتر کې فلټر کړي تمین نه ته ناست دي دښمن له خوا نه.
یو تن سرتیري وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتې دي بی له دوی څخه یې بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخې کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشتوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خدمات نه لرو اشن نه لرو ځکه پاکستان ته یو مخ کې دا وویل هغه راته په درې ورځو کې لوړ راولېږل اوس پیسې نشته چې پیسې خو زه دغه باندې بم دغه خوانه بم را دغه کړې وي یا دې په کور کې چې څنګه ته ولاګه قسم را باندې حق نه لږ د سلو روپو د شین چې د اخیستلو درک نه لګېږي په کور کې چې دا موږ به څه وکړو چې په بانک کې څلور زره او پنځه زره افغانۍ پرېږدي هېڅ څه هم نه لرو. نو زه په دې ماشه په دې پیسو چې وکړم چې ما اوس په درد نه خورم کور کې مې د سلو روپۍ نه چې زه په چا واخلم او ما سارو سره ډوډۍ وکړو.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخې کنډو نو پاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هڅه کړې چې غاخې ته اکمالات وکړي په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نشول.
زمونږ خپل د قومندان قولي اردو سره او د قومندان عمومي قوې سرحدي سره هڅې او تلاش روان دي. فورمونه او د انتقالاتو د عملي ویلې دي. قومندان مبرزي هوایي سره مې خبرې کړې هغه ویل چې په دې دوه ورځو کې په شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم. نو په دې انتظار کې وو چې اکمالات وشي وخت یې پوره دی. زموږ پرسونل هم تیار آماده دی د نقل او تغییر او تبدیل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزي حکومت ته د غاخې کنډو نواپاس او بنشي ته د ځمکنۍ لارو پرانیستلو په منظور وړاندیزونه کړي. ګڼې وادې ورسره شوي خو عملي شوي نه دي. نواپاس غاخې کنډو او بنشي سیمې د ډیورن په کرخه پرتې دي چې یو خوا ته افغان سرحدي پولیس او بل لور ته پاکستاني پوځیان میشتي. هغوی ته د تګ او راتګ دپاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي. ناروغي روغتون ته رسول کیږي خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټولې لارې تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې 2:30 بجې لنډ خبرونه لرو. تر هغه مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس پر راشو یوې انتخاباتي مسلې ته. د ټاکنو ته تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسن وای په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځند حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولای شي. دغه ټولنه وای د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطح اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بېغوري کوي. تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همداراز سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بی اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایي ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای دی، د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولای شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شمس الله نظامی له کندهار لیکي تر هغه وخته سوله او امنیت نشي راتلی چې فساد ورک شوی نه وي. نقیب الله بارکزی بیا د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي که دغه اس ام اس راته خپور نه کړی بل نه دراستوم. دی لیکي که پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې سوله نه راځي، افغانستان دې پام کوي چې پاکستان پرې نورې ملنډې ونه وهي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي زنه پوهېږم چې نواز شریف څنګه خپل سیاست بدل کړی او افغانانو ته بورسونه هم اعلان کړي دي. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي سي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکي تر څو چې کارونه پیدا نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ګلستان له هرات لیکي معتادین زیات شوي دي، هیله ده چې د مخدر موادو پلورونکي ونیول شي. خلیل الله بیا لیکي په ناوې ولسوالۍ کې هیروین په ښکاره خرڅی شي. حکمت الله لیکي د فراه په بکوا ولسوالۍ کې امنیت ښه دی. محمد عیسی د هلمند له ناوې لیکي دلته دولتي ځمکې غصب شوي دي. عبدالرحمن له بغلان څخه پر اسوبل اسمس کې لیکلي دي طالبان باید دا ځل خامخا د سولې خبرو کې برخه واخلي. او عیسی بهرام له نامعلوم ځای څخه پر اسوبل اسمس کې لیکلي دي که طالبان دا ځل په سولې کې د سولې خبرو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به جنگونه تر ډیرو دوام وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د سپورت پروګرام لرو او همدارس د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو د نیمې بجې لنډ خبرونه هم بیا تاسو ته خبرو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو وویل د کور کلی اونیس پروګرام لرو، همداراز د سپورت اونیس پروګرام هم پروانه خپرونه کې ستاسو لپاره خپرو. خو تر هر څه مخکې له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایران په چابهار بندر کې د هند لخوا د 150 میلیونو ډالرو د پانګونې هرکلی کوي. ټکس وی چې هند د ایران په چابهار بندر کې چې د افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر پروژه نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده. افغان چارواکو هیلمنی وشو ده چې په چابهار بندر کې د هند له پانګونې سره به سوداګري په افغانستان کې پراختیا ومومي او افغان سوداګرو ته به هم د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابر شي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هند صدر اعظم په کابینه کې ومنله چې دغه هیواد به د چابهار په بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان او ایران د داخلي تولیداتو نندارتون به راتلونکي اونۍ په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به له سلو زیات افغان سوداګر خپل تولیدي محصولات نندارې ته وړاندې کړي.
دغه نندارتون د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د ودې په هدف جوړ شوی او پر ایران هم چې اقتصادي بندیزونه لیرې شوي غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي.
ښاغلی الکوزی وایي چې د نړیوالو نندارتونونو جوړول د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د تجدید وړ انرژي یوه پروژه په فراه ولایت کې فعال کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه په فعالولو سره به 12 میګاواټ بادیا او لمریزه برېښنا دغه ولایت ته ورکول سي. ښاغلی غالب زیاته کړه چې دغه پروژه به تر 1.5 کال پورې بشپړ سي. دی وایي له دغه برېښنا څخه به د صنعت په برخه کې هم کار واخیستل سي. ښاغلی غالب وایي چې په دغه ډول پروژو کې د ټولو ولایتونو په سطحه له 10 زرو څخه زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او یا پوله، یو ایرو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 8 پوله او زر پاکستانی کلداری 544 افغانۍ.
اوس هم مهم لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق اولوی تازه یادښت کې لیکلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو او سیاسونو تر فشار لاندې و. ښاغلی اولومی په دې یادښت کې همداراز ویلي چې غیر قانوني غوښتنې ترې کېده او په کار کې ازادي نه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه یې ځکه سرتیري ایستلي چې اړتیا نه ورته لیدل کېده. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کار هدف همداراز پر روان پسرلي کې د احتمالي جګړو موسم ته تیاری نیول دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې له ازرې ولسوالۍ څخه د عملیاتو په ترڅ کې 70 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي. د فراد پشترود ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي په دې سیمه کې له تیرو 2 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. د کندوز سیمهییز چارواکي وایي چې په دشترچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. اوتریش او د بالکان د سیمه هیوادونو پرون موافقه وکړه چې خپلې پولې به ټینګوي، خو د دې ترڅنګ خبرداري ورکړې چې ښایي خپل سرحدونه په بشپړ ډول د غیر قانوني کډوالو پر مخ بند کړي. په همدې حال کې د ناټو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې له مخې په ایجن سمندرګي کې د ناټو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیې او یونان سره مرسته کوي. او د چک جمهوریت د روغتیا چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لمړني موارد تایید کړل.
په لنډو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اتریش او د بالکان د سیمې هیوادونو موافقه وکړه چې خپلې پولې به د کډوالو په وړاندې ټینګوي، خو د دې تر څنګ خبرداری ورکوي چې ښایي هغه په بشپړه توګه وتړي. پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې او بالکان د یو شمېر هیوادونو د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده او پریکړه یې وکړه چې د کورني امنیت او ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره باید پر نامحدود شمېر کډوالو محدودیتونه ولګول شي. جزئیات ته فریبا ظاهر په راپور کې.
د ویانا په غونډه کې چې تیره ورځ د اروپایي ټولنې د غړیو اتریش، سلووینیا، کروشیا او بلغاریا د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بالکان د هیوادونو البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا او مونتینګرو وزیران هم یو ځای سول، د نامحدود شمیر کډوالو پر تنظیمولو خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خپره سوې، ویل سوي چې امکان نه لري چې د نامحدود شمیر کډوالو او پناه غوښتونکو غوښتنلیکونو ته رسیدګي وسي، او په دې برخه کې باید محدود تونه د کورنی امنیت او ټولنیز نظم د ساتلو په خاطر ولګول سي. په دغه اعلامیه کې چې نونس ماده لري، دغه راز ویل سوي چې د هغو کډوالو په شمیر کې باید د پام وړ کموالی راسي چې د لویدیځ بالکان هیوادونو له لارې سفر کوي. د دغه بهیر د مخنیوي لپاره پر څو مسلو ټینګار سوی دی: د هغو کډوالو چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا نه لري، د هغو کډوالو چې بې پاسپورټ یا هم په جعلي سندونو سفر کوي، یا هم د هغو کډوالو چې د خپل تابعیت یا هویت په اړه دروغ وایي باید خوونی ولسی. اعلامیه د نوملیکنې د پروسې لپاره د ګډو نورمونو او د هغو پناه غوښتونکو لپاره چې د پناه اخیستو زیات چانس لري د سهمیې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. اعلامیه همداراز د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غواړي چې خپلو هیوادونو ته د هغو کسانو د ننوتو مخه ونیسي چې په شرایطو برابر نه دي. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د وروستي راپور له مخې روانه اونۍ د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2016 کال کې یوازې یونان او ایټالیا ته رسېدلي تر 100,000 واوښت. په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پاته نور د سوریې، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو شدل سوي دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې تر 410 ډېر کډوال مړه سوي دي. د مقدونیې او سربیا حکومتونو د رواني اونۍ په اوږدو کې خپله پریکړه اعلان کړې چې افغان کډوالو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته تیر سي. یونان ته بیرته لیږل کېدونکي افغانان د دې اقدام په اړه داسې نظر لري:
دوی
وایي نو موږ به څه وکړو؟ افغانان به څه وکړي؟ که دوی افغانان نه مني، ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونیې پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې پر موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي، د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. آی او ایم اټکل کوي چې یوازې د روانې فبروري میاشتې له 11 تر 12 نیټې پورې شاوخوا 2268 کډوال له یونان څخه مقدونیې ته وشتي دي. اتریش په دې وروستیو کې د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې د ورځې منی محدود کړی دی. دا هیواد په خپلو پولو د ورځې 80 تنو کډوالو ته اجازه ورکوي چې خاورې ته یې ننوځي. د اتریش دغه اقدام د دې سبب سوی چې جنوب لوري ته په نورو پولو کې سخت مقررات وضع سي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا میکل لیتنر د دغې ستونزې د هواري لپاره د یوه همغږ اقدام غوښتنه وکړه. داسې یو اقدام چې له پولو سره کډوال دلی دلی ایسار نکری چی دابا یو غمی زوی.
ریزا گلا ولی وڑا وادشوا کسای ده حقی ده مور زرگل لخلی واری.
لبا چالی بخال وراد ما میاره کینځل اخر خو یو وخت دا واری کړ دای په یران کې و میړه دي دای مینه و د اله چې زړه یو فوق نن می دا غي جوړ دي نن غت افراج ما دی لري په جوړا کې را کړی دي دا خد اولاد په څنګه کې ورسټو
پنځم بشپا امریکا غاټ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په همدې څپو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو خپرې شي. د سپورت لنړۍ په نړیوال ډګر کې دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې د آسیا کپ د لوبو په ترڅ کې سریلانکا له عربي متحد اماراتو سره لوبه کوي. تیره ورځ هند د دې لوبو په ترڅ کې بنګلاديش ته د 45 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان مربوط د سپورت اونیس پروګرام اوس لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. تر هغه وروسته د کور کلي اونیس پروګرام خبرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو، او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکه واورئ. خو په سر کې راپور تر ازو ورسته له هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوبو څخه کابل ته راورسېدل، د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ترمنز ځینې جنجالونه رامنځته شول. د یو شمېر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استازیتوب د هغوی د تشویق لپاره هوایي ډګر ته نه ورغلي او هیڅ ډول ستایل شوي نه دي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش تلون کیتا کلکا پاملرنه وشي. په دې اړه پامکړی رپورټ. افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تیر اونۍ د پنځم په ورځ افغانستان ته راورسید. خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمن ځینې لانجې راپورته شوې دي. د ځینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې له ریاست شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته، یو د غوی لاسته راوړنې له پامه اچولې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د ځینو نورو ټیمونو په استازیتوب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته ستنه ده شوی. کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د سټایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پات کیږي.
ته ورزشکار سره تنیک پاسره او ساده عکس باید نیک پاسره یې تا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره یې د فوتبال قهرمانانو سره یې د مونږ د جنرال صاحب دوستونو نه مداره او د قاضي القضات نه مداره او همیشه د دوی دغه غږ زور ده. دغه خپل رئیس مرته وایم اوس دغه رئیس تربیت بدنی الف با د ورزش نه پویږي. دا څوک د چیز ته راغلی ده؟
د جنوبی اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمي سطح باندې لومړی مقام وګټل. د ځینو نورو رشتو لوبغاړو هم افغانستان ته مډالونه وګټل. اخو د بدني روزنې د ریاست ویاند عارف فایمان وایي چې د بدني روزنې ریاست ته د نوي مشر په راتلو سره ځینې بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخواني ادارې له امله وو. ښاغلی فایمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول مډال راوړونکي لوبغاړي او روزونکي وستای.
ریاست تربیت بدني هم ته یک جره
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چې ټول چارواکي پکې موجود وو پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول میډال راوړونکو لوبغاړي او روزونکو د بدني روزنې ریاست تر وغواړي او ټول حقوقي چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چهر څوي معاش وي سفریوي هغه به ټول ورته اجرا کړي.
هر موضوعات یې کاست
د خغلی پیمان په خبره د دوه اولمپیکی ادارو موجودیت هم هغه له ستونزو سره مخ کړي او نه پوهیږي چې لکوم یو سره ارتباط ونیسي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکو ته کلک پاملرنه وشي.
یی که بحث سره ورزش است، ما بیا مولګه په 3 سال را تازه بسازیم چې د 3 سال چی ګټ گذشته.
دا چې درې کلونو کې څه تیر شوې دي اوس دې په خبرو پسې نه ګرځو. په دې 2 ورځو کې چې د لوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربخلې دا ډیره مهمه خبره ده. حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې لاسوهنه ډډه وکړي او لوبغاړو دې ملاتړ وکړي.
کار خود را بکنن، مایت خود را اعلان بکنن.
د جنوبی آسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 1500 بیلابیل ورزشي رشتو کې ګډون وکړ، خو تل یې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې. دا چې د افغان لوبغاړو د امکاناتو او مالی ستونزو خبره به څه وخت هواریږي، دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي. اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکې ته. بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له هند راته، البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له اتل ټیم سره بیرته هیواد ته راته، له ازادي راډیو سره د دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه. دا مرکه الیاس سالی لخوا غلی ترکی سره کړی.
د جنوب آسیا سیالی و هماغه سیالی و چې فوتبال وکول شو یو میاشت دوه میاشتې مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقه شي، خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقه شي. دغه جنوبی آسیا مملک په مرز کې اتم ملکونه شرکت کړی و د تکواندو لوبغاړه وکول شو چې 15 د سرو زرو مدال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمیه غلامی وکول شو د سرو زرو مدال وکړي. لمرنۍ شزاده چې افغانستان لپاره تاریخ ساز شو، یو د سپین زرو مدال مو واخیست، یو د برونز مدال مو واخیست. شدا خپل ملت ته دغه سره لومنه تبریک وایم. مرتضی
تاسو شغل ته داسې گزارشونه کېدل چې بودباش لپاره یا بل څه لپاره هغه ته مشکلات ستا سرنګ او د مشکلات د زاینه وکړه د هندستان لپاره.
خوشبختانه چې هندستان هیواد موږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راوي لګ چې موږ د لوبغاړو حالت مسابقو کې شرکت وکي او حالت هوټل را برابر ک د خورولو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره. متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت لخوانه ورزشکارانو ته و چې یو هغه موږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګل و میدان هوایی کې چې دا ډیره یو بد خاطره ده موږ ته. هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج و هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مدال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته. د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی موږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شغل اغبر دغه ډیپلوماسي چې درلود هندوستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مساعده کې چې د لوبغاړو لار شي اولته ګډونو کې او دا یو ستر لاسرورنه و چې همدغه څه چې د کرکټ لوبغاړي زی هندوستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتیم خوري د غوینه. خو د تکواندو د فدراسیون لوبغاړه وکول شو چې ټول دغه جنوبی آسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان، هندوستان، مالدیو او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبی آسیا کې ده دوی ته شکست ورکړي او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته نصیب کړ.
او روسی پښتون استاد دا تاسو لاړ غلطه په ډیر کم امکاناتو سره هغه ته لاړ او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کسب کړای، افتخارات راوړل. احساس تاسو څنګه او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده؟
مننه. کزه خپل شخصي ز خپل د یو مربي په صفات کډغه کابینه لپاره ای یو ورځ هم نه راځم او دغه خپل تیم ته تمرین نه ورکوم. دې لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینه دوی نه لري. موږ د جنوبی آسیا اتلوالی موګه د تکواندو فدراسیون اتای خالی تبریکی پیام هم د دوی د خوانه موږ ته څوکور نه ک.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم. هي شی وی ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. آیا کلمه موټر، کمپیوټر، موبایل او داسې نور شیان ورک کړی؟
جب کې مې چولې تسمه د څه پرته و ماغه تسمه شي نه ولي د دې په مخ ور چې کله مې موبایل تلاس کوم موبایل نو واغه تبه مې مشکله لډیره خبره.
نن په همدې اکلغه غیګو لمه فرشتي مرسل سره اوسئ. قدر منه دوستانو، وای که غل ناوړي نو مال دی واوړي. که د موټرو، کمپیوټرونو او موبایلونو غله نه کمیږي نو موږ باید تر هر وخت زیات پیدار اوسو تر څو غله په دې بریالي نه شي چې زموږ وسایل رانه پټ کړي. هغه کسان چې له ورته پیښو سره مخ شوي وایي غله هغه د خلکو خبره چشم بندی لري. د جنس خاوند غلا په وخت په دې هیڅ نه پویږي چې وسایل ورنغله شوی دي. وروسته چې پام شي رڼا ورځ ور باندې تیر شي. له بلې خوا د افغانستان اکثره خلک غریب دي. هغوی دومره پیسې نه لري چې د ورک شوی موټر، کمپیوټر یا موبایل په ځای بل واخلي. د کابل اوسنکی ملک امان وایي چې په ورک شوي موبایل کې د ټولو دوستانو نمرې وي، ځکه نو ډېر پسې خفه دی.
ډېر بیا درکه خپوم، دومره خپوم کنه چې کاله کې مې بیګای راغلم، بس مړی مې مونږ خوړله. خاوره د موبایل کې مې هلته ورځنه لمبرې وي. زامن مې بار ملک وو کنه، پاکستان کې مې ورځنه تر زامنو تر بولنه قام او قبیل مې پاکستان کې پروت. هغه لمبرې ورځ جوتنه نه پورې روانه وکتل، لاس پې تا کې یا لکه وتښتې ساتي نیول نشم. دغه ها ها ناری وي کې موبایل یې تر وتښتې شروع وکړي، یو چپاو وکړي، مخنیوی نه کېږي، پولیس هم سره جوړي. نو دغه رواج نه ورځنه غلام کیږي، موبایل هم تخته ایرن او نن سبا غلا زخته ډیر عام شوی ده.
ځینې کسان بیا موبایل په جیب کې داسې کدی چې دغه کار اسانه وي. د پولی چرخی وسینګي اجی ګل وای چی
جیب کې مې چولې تسمه د څه پرته و ماغه تسمه شي نیولې د ذاتي په مخ ور. دغه موبایل مې تاوان سو سیم کارت مې تاوان دغه و بیرته ما واخستل پال مې پوه شو. دومره خفاسو ما چې مریض وم ما زبه وز دوا خورم چې کله موبایل ته لاس که موبایل نه واغه تبه مې مشکله له ډیره خفګان. نو دې ته و څوک ښه کار نه وای. یو مسلمان به یو سیم کارت اخیستی، چا سره به خبرې د چا به لمبرې ورسره. هغه دواری لکه یو کور چړنګ چې یو دواری جوړه دوره تاوان لري.
د ننګرهار اوسیدونکي ولی بیا درې موبایل ورک کړي دي. هغه وایي نور زر نه کیږي چې بیا موبایل واخلي.
پلار کې موټر راته ودی وای کاکا دا ټونس موټر وخت د مالزج دا دعا دیم ډیر ورته وکړي چې خیر وي. چې جبته مې لاس کوم موبایل را نه وړي بل مې شو موټر کې ناسو وړکه الګ مخوا ته ناسو وای دا ماشوم تلک جای ورکا هغه غلطه رانه پټکله جبانې پټکله بل مې دلته بیا چی حساب لا کوله په دې پیروجا کې جب مې وو او موبایل نه وو. جب وهلی سورای کړی په بیا تی سورای څنګه لټول تی سورای کړی
علمی غړی داود نظم بیا څو ځله له بېلابېلو غلو سره مخ شوی، چای پیسې او چای هم موبایل وړی. نوموړی غله د نړۍ تر ټولو نځوانه او ظالم خلک ګڼي.
یا ورځ د روژې په حواله له ما څخه تلیفون وهلی، بیا یې د روژې په حواله له ما څخه بکساک وهلی دا چې په هغې کې 2000 یا 3000 داسې پیسې به وي. بیا یې بل ځل ما کتابونه هم زیات اخیستي او ماش مې اخیستی وه، لاړم کتاب فروشۍ ته، ښه ډېر کتابونه مې واخیستل. دا دواړو لاسو کې مې کتابونه هم وه. بیا یې په دې ورځې تقریبا ما څخه 4000 یا 5000 داسې شاوخوا له بغل جب څخه وهلي دي. او په داسې مهارت چې هېڅ پرې پوه شوی نه یم. دوی هم داسې رواني حالتونه مطالعه کوي چې چا سره ډېره سودا ده، ستړی ده، ستومانه ده. ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څېر چې زه تا سره کومک کوم، دا سودا زه در سره واخلم، دروازه د موټر ورته وازه کي، هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دی داسې حالت ته ورسوي چې دا هېڅ تصور ونه کړي چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي. دومره نازوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري، نه مسافر ته ګوري، نه مړي ته ګوري، نه ژوندي ته ګوري، نه سیاسر ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري. دومره نازوانه طبقه ده، ډېر نامرده کاری او ډېر حیران انسان داره وي و چې شونډه.
په کابل کې پولیس خشتي غزای دي چې هر ورځ په لسګونه غلا شوي موبایلونه په نیمه بیه پکې خرڅیږي. د کندوز اوسیدونکی ولی محمد له مسؤولو کسانو نه ګیله کوي، وایي چې ولې د غزای له خرڅونکو نه پوښتنه نه کوي چې موبایل له کومه کړی.
بس څه په لاس کې دا موبایل ده، فکر کوم چې دا خو راته خرڅیږي. دا د بازار سیاتم ورنم د 5000 موبایل په 1000 روپۍ خو راته خرڅیږي. دغه یو غنیمت ته د لاس نه قفو یو منډه اخلي. کچیر امنیت وي او کنټرول وي، پولیس خشتي سره ورسي هلته خرڅیږي، په 1000 هاو موبایلونه خرڅیږي. کې واخلې وګوره مغازې ته اوس ممکن هغه 5000 لا 2000 قیمت ولري. اول ته په 1000 روپۍ اول باید د مغه سره پښتنه وسی دا د کم ځای سودا څنګه په دینی مو باید خرڅه. نو که چیرې بازار کنټرول سي یا وزه کنټرول سي، خلک کنټرول سي، امنیتي وزه کنټرول سي، د دې شان خپل مخه نیول کی.
ټلیفون خو څه کوي، موټر هم په همدې ډول ورکیږي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین او د کابل اوسیدونکی ملنګ جان وایي چې د دوستانو موټرې په ډیر کم وخت کې ورنه وتښتول.
له دوکان څخه سودا کوزوي چې درې کسه منډه راخلي په موټر کې سپرېږي، صاحب موټر ته حرکت ورکوي. دا چې له دوکانه راکوزېږي څه کوي، څوک یاستی چې د موټر دروازه نیسي؟ د قلفک د لاس کې چې موټر ته حرکت ورکوي، دا هم غورځېږي بیچاره، ژوبلېږي. او موټر طبیعي چې سر امنیت نه وي، د مال نه وي، نو هغه نو څه شون به وي د سړي او چیرته.
تاکید کړی دی دلته ورته ولاړو کو نمبر دی سنان وایي ورغلی دی موټر کې کلی پاتو خو نږدې و نن وایي بس فکر یې نه ده ورته راغلی دی ټیکسي کې کېناستی دو بس ټیکسي بس شاته پیولی دی یو سیار څومره چیرې نارې کړې پسې منډې کړې چیرې ګیرولی سوی.
د شریف ځل په نظر غلطه له قانون سره سم جزا نه ورکول د دې لامل شوی چې دا ډول پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
آج لوس په تڼاکو باندې پیدا کړي دی و تښتې بیرته پیسې پی اخلي ټیکسي سیانو کې خو ضرورت لرم راځم ښار ته ځم وظیفې ته یا نوکرۍ ته یا یو مریض ته یا یو سودا پسې ځم داسې پیښه راباندې وشي. کوم خاین ته اوسه پورې په دې دولت کې بدار شوی بیخي خلک له ملک کسکس له تور ده. پیسې هم ورته غم دي، خپل ښه اولاد هم ورته غم ده، هر شی ورته غم دي. د ملک ورته یو جنجال ده وله خلکو ته.
میر احمد 51 کلن دی. هغه وایي چې په پخوا زمانه کې دا چې قانون عملي کېده دومره ډېرې غلاوې نه وې لکه اوس چې دي.
وهل ببل ټکول ببل بندیان ببل اوس خو چې ونیسي یو هفته بندي ده په لاسته خوشې ده. قانون نه پڅنګه کېږي که قانون څنګه کېدای دې ګډوډۍ جهان ته بدل څوک نه رسېده. که 15 نفر څه جزا ورکړي شي هېڅوک لا کار نه شي کولی. یا لپاره عسکر 100 نفر به راټول کړي. اوس ما عسکر سره نه دي چې حیات کې څه حالات رقم چې حکومت جرګه شرایط ډېر غټ کړي اسلام یې درلودل. لکه اوس حکومت ضعیفه ده، نه شي کولی چې قانون نشته.
موږ د خلکو شکایتونه د کابل د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی سره شریک کړل. هغه دا نه مني چې مجرم ته له جرم سره سمه جزا نه ورکول کیږي.
وخت موږ یو مجرم ونیسو، زحمت ورباندې وایستل شي او ونیول شي، نو ضرورت شه د چې به بیرته موږ خوشی کړو. دا بالکل غلطه خبره ده. موږ هر مجرم چې په هر سویه کې ټیټ اوسي که غټ اوسي چې نیول کیږي او راته جوړوو او عدلي او قضایی مراجع ته تسلیم وو. دا چې که د هغوی لخوا نه خلاصوي څوک هیوادوال یا څوک چې دقیق اطلاع د دې په هکله لري، کولی شي چې موږ سره هم شریکې کړي، کولی شي چې لوی څارنوالي سره هم شریکې کړي چې دا موضوع تعقیب کړو چې څوک ولې خوشې شوی ده.
فریدون عبیدی خلکو ته د خپل مال د ساتلو په برخه کې ځینې مشورې لري.
هر انسان باید خپل مال او خپل ځان د خطراتو نه او د احتمالي تهدیداتو نه تر حد چې کولی شي باید وساتي. نو اکثره زموږ ځوانان او زموږ خویندې په عام بازار کې ټلیفون خبرې کوي یا په وسایطو کې خپل قیمتي مال په خپل موټر کې ایږدي او موټر هغسې سړک په سر پرېږدي، نه څوک پکې اوسي دي خپل یو کار پسې. نو دا خپله یو تهدید ده، خپله یو زمینه ده د غلا لپاره. نو زما خواسته داده زمونږ د متنانو نه چې زمونږ د هیوادوالو نه چې کوشش وکړي چې د موبایل د استفادې د کلتور فرهنګ چې غیر ضروري نه اوسي، دا چې ډېر ضرور نه اوسي په بازارو کې په لارو کې دا د موبایل پس ونخلي او ورنه استفاده ونه کړي. اکثرا مصروف اوسي په فیسبوک یا انټرنیټ کې په لاره کې. نو دا خپله یو زمینه د غلا کولو مساعدې د دې په ساتنه کې باید ډېر توجه وکړي. او د بل چې کوم ضرر دوی ته رسېږي په دا اول وخت د واقعي پولیس خبر کې چې پولیس وسی کولای چې جدي اقدامات ترسره کړي او دا رفر وپیژني او ونیول. د کابل د زون د پولیسو نمبر ده 600 ده او عمومي د پولیسو نمبر 119 ده چې زموږ هیوادوال کولای شي چې ورته زنګ وایي بدون د دې چې د دوی پیسې مصرف شي او د دوی وخت وایي.
شکنا او زبتا پاتا یا کسر
زبط پاتا یا کسار شکنا